چې د سولې د روغې او زموږ د خپلو نیکو هنونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي دا اوسې افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډېر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګري سو ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د کرارۍ او د خوشحالۍ او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزه صاحب، په تېرو شلو کلونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول. داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې په ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پې ضایع شوې او کار پې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغسې رانسو چې خلک راسي، دفاع ته هم ایران سوي دي، نورې ادارې ته هم سوي دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حق زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحاله یو.
کرزه صاحب، آیا دی محمد اشرف غنی دی حکومت دی سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي په کابل باندې واک ټینګ کړي کومه بله لاره وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
ارزو خو م دا و چې هغه سې وسي ډېره هڅه م دا وکړه په دې دوه کال چې دا د امریکې د خوا د سولې پروسه شروع شوله چې دا حقیقتا د سولې پروسه سي او نتیجې ته ورسېږي. خو متاسفانه هغه سې ونه شوله. نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سړی په خوابه دي چې متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آیندې ته ګوره، کوښښ وکړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله او ورورګلوي کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار سو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزه صاحب، هغه دا چې په تېرو شلو کلونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړل. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باید چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم ولاړل، متاسفانه چې هغه تر اوسې ځای د خبرو نه دی. بیا پر قرار خبرې شروع کړو، خو که ټول شی سم وای نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نه کړو او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ او خاطر ولاړ شي او د ترقۍ او خاطر.
ډېره ته تمنا کرزه صاحب،
خور ودان، مننه.
د افغانستان د وروستیو پرمختګونو او روانو حالاتو په اړه مو له ازادۍ راډیو سره د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي مرکه اورېده. دا مرکه د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم کتلی شئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم په موقعی په پاتې خبرونه کې د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه ته
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالم نو کجی بدی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچیګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاتله څومره پیګی
موچی د ورځې نه پیدا شوی چې ته بوت وکړې. انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري نه دموږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي دا ټول دموږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاوو کلونه عمر لري.
خلک د بوټ ګنډونکو پاکړه څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د موچیګرۍ د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت یې روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. د موچی په لاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپله ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله، ځان ته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکړه وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کوي. موږ خو په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري، نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي دا ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمامه ورځ لمر وي که سیوری وي که باران وي که واورې وي، هلته ناست وي د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نشي غوښتی، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټ رنګوي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس و مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینو ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پڼې او څپلۍ او څپلکې او بوټونه خلکو پیژندلي دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو دا فابریکې نه وې، دا څپلکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوش یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموش طبقه، په یوی خاموش جبه لگی های خپل کار کوي او مناسب مزدخلی په دی کسبه کارانو که چه موچیانو سره تر زمره زما رابطه ده مناسب نرخ وایی، ظلم نکوی، ولو که زمره فقیر وی زیاد نرخ نوایی. دا یو ډیر خصلت ده. که چرته موچی نوی نو خلق با دیر ضرر هم وکوی او بوت دیر کم یو زایش که دلیوی سورایوی نو مجبوره ده یو چوکی استواچی بیا نور واخلی ده، اقتصادی ضربه ده. حالا چه هم آقا پلس روپای شل روپای دیر سوپای بانده پنزوس روپای بانده جوڑه ولیشی ورطل کرده نو بوتو پسیر کار ورکوی یو کال یا این کال نور کار ورکوی. زخم کور که هم ما ده موچی تار او ده رینه سندان دا خستی دی پا کور که لرم چکش میخونه او دمده سنت دی ادا پا خاطر زین وقت اغا لگ لگ کارونه چیزی وکولیشم اغا پخپل زهم اجرا کومه.
زین کسان چی موچی تا بوت د گندلو لپاره وروی کلا خود دی کار تر ختم همال تو سرکینی او کسی کبی او بیا سر ملگری شی. دلغمان او سیدون که نیم وای چه موچی طبقه تر ډیره پورې لخپل کسب او کار څخه راضی ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا به ښه کار نه دی.
چې زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نغدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخص ته دی کلیو بانو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي ورته، یو ستنه لري، تار لري، داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هرې حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي. او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده، ټول ماته معلومیږي خپل پسترګو مې لیدلې، دوی ژوند دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظه خپل کار لحاظه ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، سلام که ته خپله د کار نه راځي او نوسیږي ورباندې ستا کار مخې ته نه ځي کندې، خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاسره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسیږو چې کار مې نشته دی، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچان لیدلې د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهرې ته موږ ګورو انسان پېژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په سنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي، ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي. په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سلام که خوان د زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاق له نظره هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسیږو.
تنای جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه دي شکل چې زه تیریږم دې بوټونو ته پی کری. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلې دا شیان باید تر جوړ کو.
جمیل چې له ډیر وخت را په دې خوا بوټونه ګنډي وایي چې یاد کسبې له خپل پلار څخه زده کړی دی، نو موړی د خپل ورځنی عاید په باب وایي.
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس سپین ږیری دی، هغه نشي کولی دا کار، نو هغې په ځای زه دا کار مخته وړم. شکر دی د ورځې سل پنځوس روپۍ را ته پاتې کیږي، په هغې باندې د کور ضرورتونه وچه ډوډۍ ترکاري مرکاري څه شی چې هغه اخلو. بس د خدای نه راضي یو، دستي ژوند دی، روان دی، قسمت ته راته را رسیږي. د ورځې همدا کار کوم او د شپې خپلې کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ څه شی چې هغه برابروم او ورته وروړم.
د هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځي دلی وی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.